دا مشال رادیو ده. وخت د مازیګر 15 بجې سوی دی. نن د جمعې ورځ او د 2019 میلادي کال د مې 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې د قبایلی سیمو لپاره د NFC اوارد، صوبایي انتخابات، د خبريالانو د خوندیتوب او د بلوچستان پر تعلیم سربیره په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه لرو. کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې وارو کو ظفر خان ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د ورکو خلکو لپاره روان احتجاج د پرلتوالو د غوښتنو وروسته ختم شو. په باجوړ کې د پولیو واکسین ورکوونکي ځوان د وژنې ضد مظاهره شوې او د عراق سرخر بغداد کې ځانمرګي برید اته کسان وژلي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د شیعه احتجاج کوونکو د غوښتنو تر منل کېدو وروسته روان احتجاج پای ته ورسید. د پارلتوالو یو مشر راشد رضوی نن مشال رډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره تر خبرو اترو او د ځینو ورکو کسانو د خوشی کولو او عدالتونو ته د پیش کولو وروسته یې پرلت ختم کړ.
غوښتنې را له ومنلې او ورک خلک یې عدالتونو ته وړاندې کول او خوشي کول پیل کړل. نن یې پر شپږو ورکو کسانو مقدمې جوړې کړې او نهه کسان یې خوشي کړل. سبا به اته کسان عدالتونو ته وړاندې کړي. په دې طریقه به نور ورکړل شوي کسان یا خوشي کړي او یا به عدالتونو ته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف الوی د کور مخې ته د ورکو خلکو عدالت ته د حاضرولو لپاره د تیرو 15 ورځو راهیسې پرلت روان وو. دوی ویل چې اتیا کسان یې ورک دي چې پکې وڅل ویښ د کراچۍ شیعه ګاندي. د خیبر پختونخوا کابینې قبایلي ضلعو ته د نږدې 11 اربه روپو ورکولو منظوري ورکړه. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي کابینې په پرونۍ غونډه کې دا پیسې د دې پیسو منظوري ورکړه چې په NFC کې به د خیبر پختونخوا له برخې ورکول کېږي. قبایلي سیمې تېر کال په مۍ کې د خیبر پختونخوا برخه شوې. له دې مخکې مرکزي او صوبایي مشرانو قبایلي ضلعو ته د 100 اربه روپو ورکولو ویلي وو. د بیان تر مخه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې قبایلو ته په NFC ایوارډ کې د 3% برخې ورکولو اړه به له نورو صوبو سره هم خبرې کوي. په باجوړ ښار کې د پولیو د کارکوونکي عبدالله جان د وژنې ضد نن مظاهره وشوه. په ترسره شوې دغې مظاهره کې د سیاسي او سماجي وګړو، زده کوونکو او مدني فعالانو ترڅنګ د وژل شوي ځوان د کورنۍ غړو برخه لرله. دوی د عبدالله جان د قتل د مقدمې د لیکلو او د هغه د وژونکو د نیولو غوښتنه کوله. د باجوړ مامون تحصیل استوګن عبدالله جان د مې په 15 هغه مهال ووژل شو چې د سیمې له اناد کلي بازار څخه کور ته روان وو. پولیس وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د هغه د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. د سواد پولیسو د سندرغاړې او هنرمندې مینا د وژنې په تور یو تن نیولې ده. د منګوري د پولیسو یو مشر ظاهر شان نن مشال رډیو ته ویل د شوکت په نامه د نیول شوي تن په ضد یې مقدمه لیکلې ده. پولیس مشر ویل پیښه د ښځې او د هغه د خاوند ترمنځ د پیسو په سر شوې. په سواد کې د روژې په لومړۍ سندرغاړې مینا وژل شوې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوز بیان په وروستیو څرګندونو ټکونه کړی دي. پرون د سنیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه ورکړي پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. هغه ویل په پاکستانو سیاستوالو د غداري تورونه لګول ناسمه خبره ده.
هر سیاسی تن ته غدار ویلې کیږي، نو آیا صرف استابلیشمنت د دې ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګوله. او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده.
د پاکستان پوځ اماړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د اپریل په 9 په پینډی کې خبری غونډې ته په وینا کې پښتون ژغورنې غورځنګ په دې تورن کړی و چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي، خو غورځنګ دا تور رد کړی و. هند او افغانستان یې په غبرګون کې څه نه ویلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې د پرمختګ ویلي دي. زلمی خلیلزاد بیګا پر ټویټر لیکلي چې په دوحه کې د خبرو وروستی پړاو پرون پای ته ورسید او د افغانستان جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې ورو پرمختګ وشو. نوموړي ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی ځکه چې په جګړه زور اخلي او پکې بېګناه خلک مري. هغه په جګړه کې ښکېلو خواو ته وړاندیز وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. په عین حال کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر لیکلی دی چې د خبرو په محل په ځینو موضوعاتو پرمختګ شوی او پر ځینو یې نه دی شوی. د عراق امنیتي چارواکي وایي په بغداد کې ځانمرګي برید لږ تر لږه اته کسان وژلي او 15 نور یې جوبل کړي دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل برید د بغداد په صدر ښار کې شوی دی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملې ذمواري منلې ده. امریکا پرون د ایران لخوا د کوم برید په وړاندې د چټک او پریکند ځواب ورکولو لګوخ سره سره د هغه هیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دی ورسره کینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویل ایران د تروسه د واشنگتن زغم ته د ارادې نشټوالي په سترګه نه ګوري. د ویل ایرانی رژیم دی په دې پوه شي چې هغه هیواد یا لاسپوسوی که په امریکا یا د امریکایي ګټو یا وګړو برید وکړ نه د امریکا چټک او پریکند غبرګون به وویني. پامپیو دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایراني مشرانو وغوښتل چې ټلیفون دې ورته وکړي. دا خبرې نوموړي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې وه. د مۍ په اتمه امریکا د ایران د فولادو او نورو فلزاتو په صنعت بندیزونه ولګول. په همهغه ورځ تهران ویلی وو چې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې ځینې ژمنې ځنډوي. تهران لا د پامپیو او د ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دفاع وزارت قائم مقام مشر پیټریک شنا هم د دفاع وزیر څوکۍ ته نوموي. په دې اعلان سره د دغې چوکۍ په اړه د میاشتو راهسې کېدونکي اټکلونه ختم شول چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسیو سره د اختلاف په سر د جیم میټس تر استعفا وروسته پیدا شوي وو. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو به اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ 1.3 پیسې اخیستل کیږي او په 1.1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 50 پیسې او په 1.4 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ 70 پیسې او په 1.55 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 8.3 روپۍ 40 پیسې او په 8.3 روپۍ 70 پیسې. د سعودي عرب ریال په 8.3 روپۍ 80 پیسې او په 1.3 روپۍ 80 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 40، ژوب کې 30 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا کابینه په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی اوارد کې له خپل برخې څخه 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې ده. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړي دي. د صوبایي انتخاباتي کمیشن ویاند وای
د قبایلی اضلاع لپاره کم شیډول اعلان کړی دی. د هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخه پورې جمع کولی شي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وای د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسلې حل کړي او له ټول هیواد ورک کسان د عدالتونو ته حاضر کړي. د دې ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ پرون په سېنټ کې وویل د بیپول خبریالان سازمان په پاکستان ژغ کړی دی چې په ډیر اسماعیل خان کې د وجل سوي خبریال وژونکي دی ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي.
په یره کې آزاد ژورنالیزم، د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډیر ګران دی.
پر دې سربیره په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو. کورنیو او نړیوالو رسپانو ته مهم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او پر دې سربیره که چیرې تاسو سمارټ فون یا ډایرکټ ټلیفون لرئ نو د مشال رادیو په نامه باندې ځانګړي اپ د ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه ډاونلوډ کړئ. د هغه لاله به تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په صافي اوریدلای شئ. د خبر پرتخوا کابینه په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي وارد کې لخپل بریښ څخه 3% روپی قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړې ده. د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیګانی بیان کې راغلي د کابینه په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لسکلن پلان هم منزور شو. تیر کال په پرتخوا د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلي ول چې هر سبب په ان اف سي کې لخپل بریښ څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. په دې نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوسره کوي.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پښتونخوا د ان اف سي ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلی ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.8 ارب روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د نن دی د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې ضربه په وفاقي کچه د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابلی چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلی ضلعو لپاره د 3% برخې ورکولو خبره کوي. د قبایلی سیمو د زمکولو پرمهال د وفاقي حکومت لخوا په ان اف سي ایوارډ کې د 3% برخې په حساب هر کال قبایلی ضلعو ته د 10 ارب روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پښتونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اکستریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی، څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرریزم،
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک اکستریمزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي دا عمل به د مئی 13 روان وي. د کمیشن یو ویان سهیل احمد پرون مشال رادیو ته وویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستۍ نوملړ خپروي. کمیشن وار له مخه ویلي چې د جولای پر 2 به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی د 16 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه نور حال ملیحه مرزا دره کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د 1400 چوکو علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مئی تر 11 جمع کېدای شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلی اضلاع لپاره کوم شیډول اعلان کړی دی. هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. 14 صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان موږ تعینات کړی دي. نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې جمع کولی شي، او د مخصوص کیسونو لپاره کم صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا ریٹرننگ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه اومدل ته صوبائی الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کول شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د مئی پر 12 بعد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارلو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د هغې وروسته به د جولای په 2 ټاکنې کیږي.
اتلسم تاریخ پورې به د کاغذونو جان پړتال کول شي. ریټرنینګ افسر د فیصلې هغې مطابق چې دا کاغذونه صحیح دي یا غلط دي د هغې خلاف اپیلونه به د 28 نیټې پورې متعلقه اپیلیټ ټریبیونل سره جمع کول شي. اپیلیټ ټریبیونل به دا اپیلونه که کوم جمع شوي وي هغې باندې د 28 نیټې پورې فیصلې ورکوي. د امیدوارانو حتمي فهرست به بیا 28 نیټه باندې جاری کولی شي، خو کاغذات واپس اخیستو دپاره او حتمی فهرست بیا د هغې نه وروسته چای کولو دپاره کم 1.5 نیټه مقرر کړې شوې ده. په 1.5 نیټه باندې به امیدوارانو حتمی فهرست سره هغوی ته نشانات اعلان کولی شي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای 2 انتخاباتو لپاره شاوخوا 26,00,000 ووټران رجسټر شوي دي. د انتخاباتي کمیشن له معلوماتو سره سم د پولینګ مرکزونو شمیر شاوخوا 1,500 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د زنانو او اقلیتونو د مخصوصو سیټونو لپاره خپل ترجیحي فهرست د مئی 11 پورې الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا په دفتر کې جمع کړي. الیکشن کمیشن وایي دغه فهرست چې یو ځل جمع شي هغه به حتمي وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی. د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی. سهیل احمد یې په اړه وایي،
یو منتخب منتخب بل سینیټر یا وزیر، مشیر، گورنر، وزیر اعلی، سپیکر، سینیټ چیئرمین، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان د دغه حلقو دوره نشي کولی. دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي کارونو پرانیستل نشي کولی، اعلان نشي کولی او مزید پر د دې په دغه ځای کې چې کوم ټرانسفر پوسټ دی د سرکاري ملازمینو
د 2011 کال الیکشن ایکټ سیکشن 9 سره سم چې کله په کوم پولینګ مرکز یا کوم حلقه کې په اچول شو رایو کې د زنانو د ووټونو شمیر د 10% نه کم وي، نو الیکشن کمیشن اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سېنټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستاني پوز د ویاند میجر جنرال آصف غفور پر څنګهونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سېنټ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل، د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسلې حل کړي او له ټول هیواد ورک کسان د عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی و او نوې ډیلي او کابل یې په خبرګون کې څه نه وویلي. احمد الله نور حال اسلام آباد راکوي.
پرون د زیارت پرز د سینټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل، د جی ایم سید حاصل بزنجو، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمان او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کیږي، خو هغه چا چې واقعي د ملک سره غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کیږي. هر سیاسي تن ته غدار ویلې کیږي، نو آیا صرف استبلیشمنت د دې ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګوله، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې آی ایس پی آر یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبريال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نوموړې وایي، خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی، د ملک سیاسی گندونو د اول ورځ راهسې دا کوشش کړي چې د
مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خرابې شي نو دا هم یوه وجه ده چې پرې دا قسمه تورونه لګي. د سید نظیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو د دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ته رسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري. د بلوچستان تعلیم وزارت وایي په صوبه کې لا هم ګڼ ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د وزارت یو لوړپوړی چارواکي پر مشال رادیو ته وویل د دې وجوهات ډیر دي، خو هڅه کوي چې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي. د ماشومانو د تعلیم او نور حقونو لپاره کار کوونکي وایي د بلوچستان حکومت پر داسې تګلارې عمل وکړي چې ورسره زیات ماشومان په ښوونځیو کې داخل شي او زده کړې وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمه وایي په صوبه کې 2.5 میلیون ماشومان په داسې عمر کې دي چې باید سکول ته ولاړ سي، خو په هغوی کې یوازې څه باندې 1 میلیون سکول ته ځي. د بلوچستان د تعلیم محکمې سیکرټري طیب لهړی د مئی پر 9 مشال رډیو ته وویل هڅه کوي چې په صوبه کې د تعلیم زیاتولو لپاره له ټولو وسایلو او لارو کار واخلي.
موجوده کوم سکول سیستم گورنمنت هغه موږ سټرنګتن کو، چیرې اډیشنل کلاس رومز پکار دی هغه ورته ورکو، چیرې نور فسیلټیز نشته هغه ورته ورکو، کچیرې سکول غټول ضرورت دی سکول غټو، او چیرې اپګریډیشن ضرورت دی هغه اپګریډ کو. کوشش کو چې سکول کې داسې ماحول پیدا کو چې دا د نور ځایو څخه کوچنیانو ورته راشي.
طیب لیډی وویل په دې وروستیو کې یا د سکول د هغو ښوونکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي دي چې یا اهل نه دي او یا هم په سکولونو کې حاضري نه ورکوي.
څوک خپل ډاکومنټیشن اور نور شیان نس پروف کولی هغه موږ کاونټ کوچ بای ته د ټیچر نه از موږ سیستم ټیچر نه هغه خلاف کاروای م سٹارټ کړی دی. د خلک ابسنت دی دا ټیم تقریبا یو 1500 څخه پلس ټیچرانو خلاف اکشن شروع دی، او د بل خو تقریبا د نظر سره زیات پوسټونه مې اډورټایز کړی دی چې چیرې سکولو کې د کوچنیانو تعداد کم او ټیچر نو، اور هغه ان شاء الله کور کووس.
د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د تعلیمي چارو پوها پلوشه جلالزی وای په بلوچستان کې د ماشومانو د بی تعلیم پاتې کېدو ډیر وجوهات دي.
یو خو دا دي چې زموږ په صبح کې اسکولان سي دي هر کلی تر ما په خل نه دي رسیدلې. بلوچستان کم سي جغرافیا دا کم سي مزکه ده، هغه ډیر هغه کم زکه ده. هر کلی ته یو درې کورې څلور کورې یا پنځه کورې هغه د پاره مطلب پرایمري سکول جرټن میډل اور هایټا به ډیر ګران پریوزي، او دې ترنګ کلی او علاقې دي سیا محرومم پاتې شوی دي.
پلوشي جلالزی مشال رادیو ته وویل د بلوچستان حکومت باید ماشومانو ته د زده کړو لپاره د رسمي سکولونو پر متبادلو لارو هم غور وکړي.
متبادل ذرایع باندې بدې ضروری نه دي تعلیم ته رسائی سیده هغه خالی یا صرف او صرف په سکول په ذریعه، بلکې موبایل سکول هم کېدای شي، کمیونٹی سکول هم کېدای شي، ڈسٹینس لرننگ هم کېدای شي، لیکن دا رنگ طریقے دوی تر نن نه استعمال کړی نه کار کړی دي.
بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د پاکستان تر ټولو وروسته صوبه ګڼل کیږي، خو د تعلیم سیکرټری طیب لهړی وویل چې اوس په کې حالت د پخوا پرتله ښه شوی دی.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دو لسنی مبجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم یو بجا
سندری جادوګری
په یو نیم بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیم بجو
سروې
په درې نیم بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پر لور
په سلور نیم بجو
جمهوری غګونه
پپاو کم پینزو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ل اړخه د خبریدونکو سبانیو اونیزو پروګرامونو نوملړ تاسو واوریدي. د بیپول خبریالان سازمان پر پاکستان ژغ کړی چې د اپریل پر 13 په ډیر اسماعیل خان کې د وژل سوي خبریال ملک امان الله خان وژون کې ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د دې ادارې یو استاذ اقبال خټک پر مشال ډیټول پر خبریالانو برید کوونکي ننیول د رسنیو کار او ازادي ته زیان رسوي. اخوا پولیس وای د امان الله خان د وژنې پلټنه کوي. په دې نور حال منور شاه وړاندې کوي.
د بی پول خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د وژل شوي خبریال ملک امان الله خان قاتلان دې ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. نوموړی سږکال د اپریل په 13 په ډیره اسماعیل خان کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و. د امان الله خان کورنۍ پولیسو سره په درج شوي رپورټ کې ویلي چې دوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. په پاکستان کې د آر ایس ایف غړی او خبریال اقبال خټک وای په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تشدد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي
او حکومت له اړخه فکرمنده اظهار نه کیږي او دغه شان چې په ژورنالیستانو ګزارونه کیږي وژل کیږي یا نور څه په هغوی په ضد باندې کارونه کیږي او له حکومت له اړخه سرګامونه نه پورته کیږي نو بیا د هغه خلکو ته تکفیت ملاویږي چې څوک نه غواړي چې په پاکستان کې د آزاد میډیا کارو کې یا د آزاد ژورنالیزم دلته کې وجود ولري. د دې زیات نقصان خو به یقینا عام خلکو ته رسي ولې چې په یره کې آزاد ژورنالیزم د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډېر ګران دي.
اقبال خټک همدار از وایي چې د آزاد میډیا په غیر موجودګۍ کې هیوادونه او قانونا ترقی نشي کولای. دا چې خبریالان او میډیا ولې د تشدد ښکار کیږي په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیه مرستیال مشر شمیم شاهد په دې پوښتنه وویل
د جنرستان په اړه کې کله یو جاما مرکو کله بل جاما مرکو په ډیرو په هوګه او ذمہاری چې اغستی طالب اغستی نه طالبانو کې دن لیکل درسونه دي او اغستی اغه د شان د صاحب عمر د پښتو په وړ چرونه لاړو او دا یې اړو څوک تاسو نه کوي دا زګ دې بلدګي په پاکستان کې جنرستان ډېر زیات کمزورې طبقه ده. د دې ترمنځ په خپل کې امید ته فارق نشته او دا وخت چې کوم حکمرانان دي حاکمان دي دا غیم دا کوشش کوي چې جنرستان په سم اساس مانو باندې تقسیم شي چې د دې سره موږ هر څه کوو چې دې غږ نه وي او نن سبا داسې ده.
شمیم شاهد زیاتوی چې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د ریاستي ادارو کردار هم د نشت برابر دی. بلخوا اقبال خټک غوښتنه وکړه چې څنګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل شوي دغه راز دی د خبریالانو د تحفظ لپاره هم ځانګړي قانون سازي وکړل شي. پاکستان پر روان کال کې د صحافت د ازادۍ په لحاظ د 180 ملکونو په فهرست کې په 120 وخت نمبر راغله چې پکې خبریالان زیاتره وخت د ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
د مشال رادیو نوی موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې موږ مخکې هم واورېدل د سواد کې د مینی پنوم یو سندرغاړي څور زیوډاندی وژل شوی و خو اوس پولیسو پلټنې کړي او ویلې دي چې نوموړی د هغه خپل خاوند د پیسو پر لنجه باندې وژلې و. په دې اړه نور تفصیل له سواد د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پولیس وای چې دروځي پړمنې ورځ مازیګری وخت کې شوکت نومیتن بن محله کې سندرغاړي او هنرمند 25 کلن مینا پډزو وښتا او پتیخت شو.
مونږه هغه کې پاغه وخت پر ټیمان تشکیل کړو او مونږ مختلفو ځایونو کې داغې د گرفتاری کوشش وکړو. داغه گرفتاری مونږ ته پلاس رااله تاسو مخه تولار دي او دوی معمولی غون تا کور کې د پیسو ترازیه راغلی و. نو هغه پیسو ډېره معمولی خبره وه خو پاغه د بدقسمتۍ نه دوره غټه سانه پاغه باندې رااله.
په سوات کې او بیا په خیبر پختونخوا کې هنرمندانو او په خصوصي توګه خزینه سندرغاړو او پنکارانو د وجنو تشدد کولو په سوال په جواب کې پولیس افسر زیاته کړه چې دا وخت سوات کې امنیت ټینګ دی. هنرمندانو ته هر قسمه تحفظ ورکړی شوی او دغه پیخه یو ذاتی عمل دی.
دا داغه تسلسل نه دی او کوم هدف پورې چې د دې تر تحفظ خبره ده. نو ان شاء الله تعالی مونږ د نورو خلکو پشان بلکې داغینه زیات منگا تحفظ مخکم ور کړی دی اوس هم ورکو نو ان شاء الله تعالی تحفظ بھی تحصیل دی دسی څه خبره نشته او دا دغه کړی نه ده دا یو غریلو خبره وا
ولی بلخوا د وجلې شوی هنرمند مور نیک حرم وای چې دوی ته د انصاف ورکړی شي او د وجلې شوی هنرمند دوه ماشومان لپاره دی حکومت مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال ریډیو خبرې د مازیګر 15 بجې سوي دي او سوار کو ظفر خان ته چې د دې مهال د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د شیعه احتجاج کوونکو د غوښتنو تر منل کېدو وروسته هلته روان احتجاج پای ته ورسېد. د پرلتوالو یو مشر راشد رضوی نن مشال رډیو ته ویل د مرکزي حکومت له چارواکو سره تر خبرو او ځینو ورکو کسانو د خوشي کولو او عدالتونو ته د پیش کولو وروسته یې پرلت ختم کړ. د خیبر پختونخوا کابینې قبایلي زیرلو ته د نږدې 1,000,000 روپو ورکولو منظوري ورکړه. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي دا پیسې په انفسي کې د خیبر پختونخوا له برخې قبایلي زیرلو په پرمختیا لګول کېږي. په باجوړ ښار کې د پولیو کمپین د کارکوونکي عبدالله جان د وژنې ضد مظاهره وشوه. نن په ترسره شوې مظاهره کې د وژل شوي ځوان د قتل مقدمې د لیکلو او وژونکو د نیولو غوښتنه وشوه. عبدالله جان د روانې میاشتې په 15 په باجوړ کې وژل شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستاني پوځ ویان په وروستیو څرګندونو ټکونه کړي دي. پرون د سنیټ عمومي ګوندې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه ورکړي پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره په قطر د روانو مذاکراتو شپږم پړاو پرون پای ته ورسېد. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون په خپلو ټویټر پاڼو په مذاکراتو کې د پرمختګونو ویلي. امریکا پرون د ایران لخوا د کوم برید په وړاندې د چټک او پریکنده ځواب ورکولو له ګواښ سره سره د هغه هیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دې ورسره کینی. دا خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې وکړه.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې ظفر خان وړاندې کوي او سوار رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوړو.
نن جنگ رسپان خپل اداریه کې وای په غیر قانوني توګه نورو ملکونو ته اړولو کې یو شمېر خلک ککړ دي. د دې خلکو پر ضد د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایی نه کول په دوی یو سوالیا نشان دی. اداریه وای د شورو پورز ایرانی چارواکو د شپې ته پاکستانیان نیولي ایران له لارې یورپ ته تلل. اداریه وړاندې وای قانون نافذ کوونکو ادارو له اصل مسله د انساني کاچاګرو ده. یا خود وی نیول کیږي نه او که ونیول شي نو بیا د قانون ناجایزه فائده اوچتولو باندې خوشی شي. دې لړکی په قومي اسمبلی کې د انساني کاچا په خاص توګه د زنانو او ماشومانو د تجارت د مخنیوي بل کال 2018 د قیمه کمیټي سره پروت دی. اداري زیاتوي په نړۍ کې د انساني کاچاق لپاره سخت قانونونه موجود دي نو ځکه هلته دارنګ پیښ د نشت برابر دي. نو به چې په داسې حال کې د کمیټي سره پروت دغه بل منظور کړی شي او د دې سره سره د بشري حقوقو ادارو له هم خلکو کې د دې ناقانوني اقدام په اړه آگاهي خورولو لپاره خپل کردار ادا کول پکار دي. نوې وخت رس پڼ خپل اداري کې وای د داتا دربار د پیښ رستو به غور کول وی چې د ترخګری پیخی بیا ولې شروع شي. دا د فکر وړ خبره ده. اداري وای دی پیخی د ترخګری پر ضد په کمی تګلارا په سختي سره د عمل کولو ضرورت پیښلو چې حکومت او مخالف ګوندونو د هر طبقه سره تړلي خلک نېشنل اکشن پلان ضروری کني او د دې عملی کولو خواهشمن هم دي. نو بیا د دې په لار کې کوم هغه خندان دي چې حکومت عملی کولو ته نه پرېږدي. اداري وای د رښتیو کې د ترخګری پیخی ډیر زیاتې شوي د کوم چې ښکاری وسلوالو یو وار بیا د دې وطن په تباهه پسې راغستي. نو باید چې د مخنیوي لپاره یې غوره کردار ولوبول شي او چې زموږ د نن کوم سہولتکاران موجود دي د دې پر ضد زر تر زر د نېشنل اکشن پلان تر لاندې کاروایی وکړي شي او د دې سره سره حفاظتي خامې به هم لري کول وی چې وسلوال په خپلو کاروایانو کې کامیاب نشي. لپیخور خبریدونکو کې اجر سپن خپل ادارېږي کې وای مالیاتي نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لړکې د ځینې سخت شرطونو څخه د شاته کېدونه انکار کړي چې لکبل به یې نوې ټیکسونه ولګي او دارین امکان لري چې د بجلی او ګیسونو نرخونه هم سی واشي. ادارېږي وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت دا وخت د سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دی چې یقینا سختې فیصلې به ور لکول وي، خو د دې بوج یوازې په غریب ولس اچول دا هم سمه خبره نه ده. ولس ته اسانۍ ورکول هم د حکومت لومړی ذمهواري ده، او دا رنګ د ګرانۍ کابو کولو لپاره باید چې حکومت اقدامات وکړي، او دا به هله ممکن شي چې یو غوره نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانی له پاکستانه د سوي شدي آسیې بی بی تاګ او شاوخوا لس کاله وروسته له کورنۍ سره د یو ځای کېدو موضوع څېړلې ده. رسپانه وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازات قانون په ناسمه توګه کاریږي، او یو مثال د آسیې بی بی قضیه وه چې سپریم کورټ تیر کال په خپله فیصله کې پر نوموړي لګېدلي تورونه ناسم وبلل. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې د اوښتې زیان پر موضوع بحث کړی دی. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼې لیکي آسیې بی بی د نهې پر ورځ کنیډا ته لاړه او هلته یې له خپلو بچو سره لس کاله وروسته ولیدل. دا وڅلوېښت کلنه عیسایي میرمن په 2009 کال کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوې وه. د آسیې بی بی کنیډا ته د تلو خبره اسلامي سختدریځو له ویرې پټه ساتل شوې وه. ورځپاڼې لیکي لس کاله مخکې د آسیې نیول کېدو پاکستاني ټولنه ویشلې وه. هغه خلک چې په دې کیس کې د آسیې ملاتړ کوو ووجل شو. پروس کال په اکتوبر کې چې کله سترې محکمې آسیې بی بی د خلاصولو پریکړه وکړه، نو د دې پر ضد مذهبي ډلو زرګونه غړي سړکونو ته راووتل او احتجاج یې پیل کړ. ورځپاڼه زیاتوي دې حالاتو په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه بحثونه راوچت کړل. په یاد قانون کې د ثبوتونو د نشتوالي باوجود د مرګ سزا اورول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د دې قانون لاندې تر اوسه چاته د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، خو له 1990 میلادي کال راهسې له اویو زیاتو کسانو ته د دې قانون سره سمه د مرګ سزا اورول شوې ده. ورځپاڼه په اخر کې لیکي پیغمبر ته سپکاوی په پاکستان کې ډېره حساسه موضوع ګرځېدلې ده. تر دې چې پلرونو خپل بچي په دې تور وجلې دي، خو په هغه هیواد کې پیغمبر ته د سپکاوي د قانون غلط استعمال کیږي، او ځینې خلک د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره له دې قانونه ګټه اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې طالب وسلوالو امریکا سره تړاو لرونکي کمپنۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې 15 عادي وګړي پکې ووجل شو. دا واشنگټن ته چې دا مهال له طالبانو سره په خبرو بوخت دی د طالبانو له لوري یو پیغام وو. د افغان پوځ یو ریټایرډ جرنیل او دفاعي تجزیه کار عتیق الله مرخیل وایي دا برید ښیي چې طالبان په سوله باور نه لري. برید مذاکرات کوونکو ته پیغام دی چې طالبان د جنګ ګټونکي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې هم را روان دي، خو طالبان د ټاکنو مخالفت کوي او دا د غربیانو لخوا پر افغانانو تپل شوي پروسه ګڼي. همدارس طالبان له افغان دولت سره د سولې لپاره د مذاکراتو کولو نه هم انکاري دي. ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې وروستی برید د روژې په میاشت کې وشو. طالبانو د روژې په میاشت کې له اوربند انکار کړی دی، خو ویلي دي چې په خپلو حملو کې به ولسي خلکو ته زیان نه رسوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي طالبانو د چهارشنبې پر ورځ د شهر نو په سیمه کې د موټر بم برید وکړ. په دې کې د درجنو په شمیر کې ولسي خلکو ته زیان واوښت.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلا مشال ریډیو خبري اوس دو د افغانستان د سولې پر لور. د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بل افغاني خبرو اترو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی، خو دغه بهیر دی ګړندی سي. په دې اړه نور حال د زموږ همکار له کابل راکوي.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر ترسره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي، او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسېږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم همې ضرورت وه، هم هیله وه. هغه ځل خو خبرې ونه شوې، خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره مجموع کې همدا چې او کې افغانان شامل دي.
د سولې د بین الافغاني مذاکرات او غوښتنه داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. ښاغلی مجاهد وویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پیل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښه شوی او چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سر ته ورسولې. موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی. اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
خبرې ډېرې مثبتې وې، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوې نه ده. اووم پړاو بیا کېږي انشاءالله، او خبره به په پراخ کې کېدلای شي چې حل او فصل سیالته.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه.
زموږ غل مشال رادیو خبري، امریکا د ایران لخوا د کومبرید پر وړاندې د چټک او پریکند جواب ورکول پر ګوار سربیره دغه هیواد پر مشرانو ټینګار کړی چې خبره اترو ته دی ورسره کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې وویل، ایران دی تر اوسه د واشنگتن زغم ته د ارادې د نشوالي په سترګه نه ګوري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو د خبر د مرکزی ځانګړي پر راپور کې واوري. دا سبریشي چې امریکا د ایران پر وړاندې د انعام او جزا تګلار خپل کړی ده، ځکه یو خوای د ایران له اړخه د کومبرید په جواب کې د چټک او پریکند خبرګون خبره کړي او په این حال کې بیا د ایران پر مشرانو ژغ کړي چې له واشنگتن سره خبرو اترو ته کښینی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې وویل چې ایرانی رژیم د پر دې پوسی چې که هغه هیواد یا لاسپوڅ یې پر امریکایي ګټو یا وګړو برید وکړ، نو د امریکا چټک او پریکند خبرګون به وویني. خو نوموړي په عین حال کې وویل چې د جنگ غوښتونکی نه دی. نوموړي زیاته کړه، ایران له 40 کلونو راهیسې د امریکایي عسکرو په وژنو، پر امریکایي تنصیباتو په بریدونو او د امریکایانو په یرغمل کولو کې لاس لري، او موږ ایران ته یوه نه بدلیدونکې یادګیرنه کوو چې موږ به په هر صورت خپله دفاع کوو. نوموړي دا خبره د 1990 کال د اسلامي انقلاب په حواله وکړه چې هغه مهال تهران امریکایي سفارتکاران بندیان کړي وو. پامپیو دا خبرې تر هغه وروسته وکړې چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایرانیو مشرانو وغوښتل چې ټلیفون دی ورته وکړي. دا خبره نوموړي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې وه. د مې پر اتم امریکا د ایران د فولادو او نورو فلزاتو پر صنعت بندیزونه ولګول. پر همغه ورځ تهران ویلي و چې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه ځینې ژمنې ځنډوي. امریکا له دې وړاندې وار د مخه د ایران لخوا د تیلو پر لیږد بندیزونه لګولي چې د دې هیواد د پیسو تر ټولو لویه سرچینه ده. تهران د پامپیو او ټرمپ د اوسنیو څرګندون په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وای چې دوی به له اټومي تړون سره سم خپل زیاتېدونکي غني سوي یورانیم او درنې اوبه پر نور هیوادونو نه پلوري. خو ایران په عین حال کې خبرداري ورکړې چې کچیر نړیوال قوتونه پر نوو شرایطو په خبرو اترو کې پاتې راغله، نو تهران به په شپېته ورځو کې دننه د یورانیم ذخیرې دومره غني کړي چې وسلې جوړولو ته نږدې سي. اخوا برتانیې، فرانس، جرمني او اروپایي اتحادیه پر خپل پخوانی هوډ بیا تکرار کړي چې دوی به لسوي اټومي تړون سره دریږي، خو په عین حال کې ایران خبرداري ورکړي چې دوی به د تړون د نوو شرایطو په اړه د تهران لخوا ضرب الاجل رد کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
از مجاغل مشال ریڈیو سخاوری د رادیو پاکستان کوټی د مشهور خبرونی خبری اتری کوربا عبدالمنان چې په ملک کاکا مشهورو د تیر سه شنبه په ورځ مرسو نوموړي اوږده موده له اخترجان سره یو ځای دغه خپرونه پر مخ وړله چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې یې هم یو شمېر مینوال درلودل. د نوموړي د کار او ژوند په اړه زموږ همکار امان الله ناصر راپور چمتو کړی چې د ملک کاکا په ژغ پیلېږي.
ولداز ما پر ځواني نه د خپل نس پر ډکې ده ول جړه دا جړه نه ته جړو نه د ملامت
په نونه سو واتیا کی چې زکل ریډیو ته ولاړم زما دا شوق چې زه د یو مين مو زما د ارمان ال ته پوره سو چې د دوی د خبرونی یعنی خبري اتری چې د ریډیو پاکستان کوټه څخه مسلسله څلور څلوېشت کاله بیل څه رخصتی وچلیدل خبری اتری د ریډیو پاکستان کوټه څخه د ریټایرډ سو پنشن سو د پنشن ورسته ما دا ویل مال باید چې دا سړی ځای نشي نو بیا د تقریبا اته کال تر لسو کالو پورې د زما سره یو خپرونه کوله او د هغه نومو بانډار په هغه کې به ملک صاحب خپلې پخوانۍ خبرې ماته کولې او ورسره ورسره بې کاکړۍ غاړې ویلې
دنیا تھر
اللہ تور پټو پر اوږو خور کې کندارې لزان جوړ
او لزغل م پټو دی لویږي بیا پاګر د سه جوړي
از احمد جان ګران د ریډیو پاکستان کوټې د پښتو نطاق انانسر نو دا تقریبا د کال 1988 سره زما تعلق سوی د ریډیو سره د عبدالمنان سپین سره زما ډېر نږدې تعلق و نه یوازې د عبدالمنان سره بلکې د اخترجان اکبر کاکا له سره هم زما بیخي نږدې تعلق و هغه په دې ډول چې دا پروګرام دومره یو پاپولر پروګرام و چې دنیا دنیا دا پروګرام اورېدی یو وار داسې یو مسله وسوله چې اخترجان پروګرام ته نه راتلی نو هغه صاحب زما ډیوټي ولګوله چې ته د عبدالمنان صاحب سره به ته پروګرام کوې ته راغو چې اخترجان راځي په موږ به یو عجبه ماحول تاریخ شو یو عجبه کیفیت وو چې یو ډېر خوند به م باندې اخیستی لکه موږ چې په خپل کور کې ناست یو مجلس کوو دا مو نه ویل چې موږ په ریډیو ګایږو
د ریډیو څخه وروسته په ویډیو کې چې څومره تاسو په نت باندې شان ګوري د ملک جی هغه ټوله ماری کټ کړی دی
وزړه مې نه کوي تکیه که هر څو وکاږم توبه مې وزړه مې نه کوي ګلان که شپه ورځ وري باران
وزړه مې نه کوي فلاور که شپه ورځ وري واټر
ورځې ته زویری ویری هاټ ګل پرېر د دوی بګار
په چې سایکل می چلاته ما دیګر کور ته جاته
ول زبردار سم ما دیګر که شم سایکل نو سو پنچر
نو سو پنچر اغه محمد کاسې تاسو ته وروم چې د ملک جی په حواله څه خبره کوي
ملک جان دمر د وخت پابند انسانو چې ما په دا گرد ملازمت کې دا نو اوریدل نمی ولیدل نه چا شکایت وکړي نه ډیوټي افسر چې دی نن لیټ راغلی دی به همیشه د وخت لمخه بیا په ډیوټي روم کې دغه بو سکریپټ به واخستې خپل ریسر بیا وکړي او لاړې به سټوډیو کې به پروګرام شروع کړي
د امان الله ناصر و چې د رادیو پاکستان د پخوانی او نامتو کمپیر عبدالمنان چې په ملک کاکای شهرت درلودي د هغه د ژوند او کار په اړه تاسو ته راپور اوروي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه ده. او ساس پام وسم د یو ادبي راپور پر لور راګرځوم. مشرف بنگش د پښتو د ځوانو سندرغاړو په قطار کې هم هغه مقام لري چې ډیرو کمو ته ترلاسه دي. نوموړي زیاتره سندرې د وطن او سیمې په اړه ویلي دي. د مشال رادیو همکار اسحاق خان اميري له نوموړي سره مرکه کړي او په سر کې د اوسني ژوند په اړه ورسره پوښتلي دي چې نن سبا چیرې دی او په څه باندې بوخت دی. مشرف بنگش په جواب کې وایي،
ساک بھائی نن سبا زخپلا په دوبی کې ما یو د فرانس کمپنی د پغې کې کار کوم.
او څومره موده کیږي چې له وطن لری؟
وطن نه هم ډیر موده کیږي چې لری ما. په دې چې څوکم چې وطن ته ځي وای چې وطن ته روانې منصرف دومره ورته وایم چې په خاوره مې سلام کوه. زما تقریبا 15 کاله وشول زه په امارات کې مدلته دبي کې.
کېدې شي ډېر خلک خبر نه چې تاسو اصلي د کوم ځای په خټه د کوم ځای چیرته زیږیدلې تاسو؟
زه خو خپل باندې په تل کې زیږیدلې ما، همګونه اکسایډ ته دی تل نومې دی.
دا راته کوی چې سندرو ته څنګه راغلی، څنګه مو شوق پیدا شو سندرو ته؟
سندرو سره خو مې شوق وو، خو صرف په دې خبره مې شوق پیدا شوی و چې د پښتون خدمت په کوم نړۍ باندې وکړم. د دې د وجې ما د پښتنو کم چې تاریخ و دا مې سټڈی کړلو. دې نه بعد ما چې څومره تقریبا سندرې ویلې دي هغه ټولې وطن او د پښتنو د غیرت په دې باندې دي.
تاسو ته کورنۍ له خوا څه ستونزې خو نه وي چې یاره ته به سندرې نه وای؟ دا ښه کار نه دی.
هر فیملی په هغې کې داسې نه خو دا ته پته ده دا چې ما چې څه ویلي دي هغه صرف وطن باندې دي. ټیک ده، ما ته پرابلم ډېر وو، کور لاړه هم وو نو داسې نور هم وو. په دې چې څوک دا نه غواړي چې زمونږ کس ته سندرغاړې شي دا ته خفه ده په پښتو کې. خو بیا هم تقریبا لکه چې هر تکلیف مې برداشت کړو خو لکه دې سټیج ته مې ځان راورسولو چې د پښتون په زړه کې مې ځای وکړل.
نو ستاسو یو سندره وه چې وزیرستان د پښتنو وطن دی، آیا دغه ستاسو اولنۍ سندره وه؟
وزیرستان د پښتنو وطن دی بالکل، دا زما اولنۍ سندره وه. دا خو زما اختن کې خپل پبلک الافس وو نو مخصوم ورمز به راتللو ما ته ډېر زیات پیدا چې دا سندره ولیکله وزیرستان د پښتنو وطن دی نو سره پرته وه. بیا
لکه څنګه چې تاسو وویل چې تاسو په دا مهال په دوبۍ کې ژوند کوئ، نو څنګه هغه ځینې خپل هنري کارونه مخکې بوتلی شي او کنه؟
انشاءالله په دې ته زما اوس چې خپل البم را روان دی امن، په دې کې مصوم ورمز داسې لیکل کړي ده انشاءالله ټوله د امن حوالې سره ده.
مشرف تاسو ویل چې 15 کاله کېږي چې تاسو دوبۍ کې ژوند کوئ، نو په دې 15 کاله کې تاسو تللی نه وطن ته؟
نه، زه په دې 15 کاله کې وطن ته نه یم تللی.
تاسو خو چل کوئ، ګوره خلکو ته سندرې وایي چې ملګرو وایي کلی ته به کله ځو، خلک را زړونه راو پاره وطن پسې او خپله دې 15 کاله کې نه تللی.
ومنه چې راتلم نو ما به چې کله دا سندره ویلا چې ملګرو وایي کلی ته به کله ځو نو داسې خلک ته کیو ملګری ملګری وای به ویل کنه وای چیرې ځو سره ځو.
مسافر پښتون سندرغاړي مشرف بنگشو چې زموږ د همکار اسحاق خان اميري پښتنې ځواب ولی.
په سروې خبرونه کې د زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221120015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یا اوس هم د روژې نن شپږم ورځ ده. د روژې د ځنګړی لړۍ په وبخښي د روژې پنځم ورځ ده. د روژې د ځنګړی لړۍ په نوې برخه کې مو دا موضوع څېړلې ده چې قیام او تراوی څه ته وایي. دا موضوع مفتی ذکر الله ذکری روښانه کړی ده. راځي چورته غرسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې قیام اللیل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام اللیل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅي، ګرابیدار شي او مونځ کوي، چې تهجد ورته په بل اصطلاح باندې وایي، نو دا قیام اللیل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي، دا په قیام اللیل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد هم کوي نو تهجد د انسان قیام اللیل شو او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام اللیل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکړي او تهجد ادا کی، یا ټول شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرګۍ او د درناوي شپې دي، په هغه شپو کې عبادت وکي، نو دا قیام اللیل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویرې او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي. بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي: التي تنامون عنها خير من التي تقومون الیها. هاغه عبادت چې تاسو نو د کیږي او پرېدیه، چې مراد ونه د تراویح منځ دی، دا به تر د هغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کویه. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراوی ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه. نو په کار ده چې سړی تراوی وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراوی کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري، نو یو ختم د قرآن کریم په تراوی کې دا په کار دی. اسانه طریقه دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعاتو تراوی کې شل آیات یا یو رکوع سره تلاوت کې، نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سرته رسیږي. نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراویح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
مفتی ذکر الله ذکری وو چې د روژې فضایل بیانول. اوس هم د مشال رادیو د نننۍ خبرونې د پای شپې را رسیدلې دي. وارکو ظفر خان ته چې یو ځل بیا د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچی کې د شیعه احتجاج کوونکو د غوښتنو ترمنل کې دوه وروستو حل تروان احتجاج پای ته ورسید. د پارلتوالو یو مشر راشد رضوی نن مشال رډیو ته ویل د مرکزی حکومت له چارواکو سره تر خبرو او د ځینو ورکو کسانو د خوشی کولو او عدالتونو ته د پیش کولو وروستو یې پارلت ختم کړ. د خیبر پختونخوا کابینې قبایلي زیرلو ته د نږدې یولس اربه روپو ورکولو منظوري ورکړه. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیان کې راغلي دا پیسې په ان ایم سي کې د خیبر پختونخوا د برخې قبایلي زیرلو ته ورکوي چې هلته به یې د پرمختیا په کارونو لګوي. په باجوړ ښار کې د پولیو کمپین د کارکوونکي عبدالله جان د وژنې ضد مظاهره وشوه. مظاهرینو د وژل شوي ځوان د قتل مقدمې د لیکلو او د وژونکو د نیولو غوښتنه وکړه. عبدالله جان د رواني میاشتې په پنځمه په باجوړ کې وژل شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ بیان په وروستیو څرګندونو ټکونه کړي دي. پرون د سنیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست د پښتنو مسلو ته توجه ورکړي پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره په قطر کې د روانو مذاکراتو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین پرون په خپلو ټویټر پاڼو په مذاکراتو کې د پرمختګ ویلي دي.
امریکا پرون د ایران لخوا د کوم برید په وړاندې د چټک او پریګند جواب ورکولو د ګواخ سره سره د هغه هیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دی ورسره کینی. دا خبره پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې وکړه.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لالارې موریدلای سي چې پته د مشال رادیو .com. د دې سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پایت رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد شاه زمي د خبرونو ویان ظفر خان او خپل ټول همکاران ساسو لدرانه حضور اجازه غواړو. پر همدې سپو تاسو د امریکا جغ دیو رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو پر لوی خدای سپارم. شرو جماعت او خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.